السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې د صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه د 14 کال د تلي درېمه د 23 کال د سپتمبر 23 پیل په خبرونو کوو. په سر کې هم د لبنان د مرګونی بریت په ارتباط باندې یو خبر. پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې نږدې 1500 کسان وژل شوي دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. په وژل شوو شاوخوا 492 کسانو کې 15 ماشومان او 85 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور پر بنسټ د اسرایلو پوځ د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي چې ژر تر ژره له هغو سیمو ووځي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله ترهګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتیدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرایل پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي. د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي چې د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي. تاجکستان وی د سکه له جنوري تر اگست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته د سباندې 2 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې ده. د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان د اندازه برېښنا د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده. د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېدلی چې له دې څخه شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5% صادره شوې ده. د برېښنا 80% صادرات افغانستان او 40% ازبکستان ته شوي. تاجکستان د 2023 کال لپاره له دغو دواړو هیوادو سره د برېښنا د صادراتو په اړه یو تړون هم لاسلیک کړی. د جمهوری پالو د استازو یوه ډله غواړي یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس افغانستان ته د امریکا ټولې مالي مرستې په دې خاطر درېږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي. د جمهوری پال ګوند استازي جورج بریچن چې دا لایحه یې وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوېد او اوس داسې برېښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د ټینګار وکړ چې دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کېږي. د افغانستان سیمه اونړي خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پخواني ملي اردو دوه افسران د متحده ایالاتونو د اریزونا د شپ کراسینګ د سیمه په سالت ریور نومي سیند کې ډوبو مړه شوي. 15 کلن عبدالمساور خالقی او 8 کلن سلیمان ناصری چې د 2020 کال د اگست 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته کډوال شول د تیر چهارشنبې په ورځ په سیند کې ډوب شوي. په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته وویل نصاري او خالقی چې د تره زامنو له طالبانو راوتښتېدل خو دلته له دې تراژیدۍ سره مخ شول. د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان ولایت په اړوند ساحه کې په ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او تر 500 نور ډیر کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی دا پیښې د یکشنبې په ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوي. په سودان کې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 288 تنه د کولرا یا ناس ناستی په ناروغي مړ شوي. د روغتیاي چارواکو په وینا شاوخوا 14000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده. دا سیمې په وروستیو کې سختو توپانونو او بارانونو هم ځپلي. د سودان د روغتیا وزارت پرون وویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوي خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القصارف کې ثبت شوی. په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده. په وو کال په خوا یوازې په 2 میاشتو کې دې ناروغي 22000 خلک اغیزمن کړل او تر اوسه ډېر مړه کړل. کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او د هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه حل ته هم لوستلی شي. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. سر مطلب مو داده چې د لبنان په بیلابیلو سیمو د اسرائیلو د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 492 کسان وژل شوي چې پکې لسګونه ښځې او ماشومان هم شامل دي. د لبنان ګڼ خلک له جنوبي سیمو د تیښتې په حال کې دي.
الوضع منه آمن بالمغرب، يضرب كثير عنا هنيك وفي مالية كسبت الأولاد وماشيين على الله وين؟
لبنان یو اوسیدونکی و چې ویل یې خپل ماشومان او اولادونه اخیستي دي او غواړي چې یو خوندي ځای ته لاړ شي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي. یو صراف وایي
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکي ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان اړوند مطالبه ورسته خبره کو، خو د لبنان په پیښه باندې پایل کو. پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو په نتیجه کې نږدې 500 کسان وژل شوی دي. اسرائیل پرون د لبنان په جنوب او ختیز کې سلګونه هوایی بریدونه کړی دي. د لبنان د روغتیا وزارت په خبره 392 کسان په دغو بریدونو کې وژل شوی دي چې پکې 15 ماشومان او 55 ښځې شامل دي. 1400 نور کسان ټپیان شوی دي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادیږي. په لبنان کې دا میاشت مخکې په څو ورځو کې د پیجر یا د بیسیم وسیلو په چاودنو کې هم شاوخوا 15,000 کسان ټپیان شوي دي او 9 مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور پنځه د اسرائیلو پاوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژر له هغو سیمو ووزي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوې دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تراګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لوی لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرائیل پاوز ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي. دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل په شمال کې په یوې پوځي اډې لزګونه راکټونه توغولې دي. په دې اړه باندې اسمت ساروان نور جزئیات لري.
په لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنز د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکوونکي شامل دي. اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدی کبل دی چې په ویشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمی وي. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وای زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلی دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبی بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر برید مخکې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداري ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیري شي چې په حزب الله پورې تړاو لري او ټینګاري وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبری آژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر 80 ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پریس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اوریدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یو خبری کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یو بیساري پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکی خلکو ته چې د حزب الله اړوندو ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډیر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
پا په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
له هرات څخه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې طالبانو لسګونه صرافان نیولې دي. ازادي راډیو ته څو صرافانو د امنیتي اندیښنو له کبله د نمونو د نښودلو په شرط تیره شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان و چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافانو وروسته له دې نیول شوي چې هغو څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړیو پر صرافانو د چاپې په مهال یو شمېر داسې کسان هم نیولي چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافۍ مارکېټ ته راغلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو لشته لږه یو سلو اویا تنه نیولي او ځینې یې له نیول کېدو څو ساعته وروسته خوشي کړي دي. خوشي شویو صرافانو ویلي چې وهل ټکول شوي نه دي، خو په سختو شرایطو کې توقیف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې له یوې مودې راهیسې ټولو صرافانو ته ویل شوي وو چې جواز واخلي، خو د طالبانو له لوري د جواز او همداراز د مالی ضمانت لپاره ډېرې پیسې ټاکل شوي چې د ګرځنده صرافانو وس پرې پوره نه وو.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکی سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې پنځه شپېته لک افغانۍ کابو یو میلیون ډالر بانکی سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپله صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یکشنبې په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو سربېره پر نارینه وو هم د هغو اعلان شوو قوانینو پلي کول جدي کړي چې له مخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتو په اړه په خپور شوي راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرې پریښودو ته اړ شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ورځپاڼې په ټوکو ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ورځي اندروازې ورته کول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سلمانان او عام افغانان هم تاییدوي چې په وروستیو کې طالبانو د لګول شوو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
مرافتم د سلمانی ک مې خواست
زه سلمانی ته لړم پختل می چې کیله مې ستا کوم سلمان ز مګری جوړ نه کړ ما ته پختنه وکړ چې ولی ویل چې امر بل معروف راځي دکان بندوي چری مکوي او زندانی به مې هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په دو صد فاميليو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
صد فاميليو کې دکان لرم سلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قانون وځ کړی دی ګیر اسلام کول او دی وختو په باره کې مخکې نه موږ نه لیر کم شوی دی حق مخکې وانه نه رسي او موږ کاروبار باندې ډیر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خصو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی خبرګون راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوی دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرو پریښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي. ورسپانې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورسپانې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستې چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورسپانې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په 20 مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغږولو او د بې حجاب خصو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقیف کولای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ازادي رادیو ته خوږی است. اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت. له ماشومان د ملګر ملتونو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف وایي روان کال کې په خورزوکی اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره پروختونو کې بستر شوي. یونیسف د ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللی او ټینګار کړی چې یوازې د ملګر ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. پاونسان کی په خوارزوکی د اخته ماشمانو کورنۍ وای نشي کولای د اقتصادي ستونزو لامل خپل ماشمانو ته مقوي خواړه برابر کړي. عابداس بوګمه او نور جزئیات.
په افغانستان کې په خوارزوکی د اخته ماشمانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشمانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای چې پر روان کال کې په خوارزوکی اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف د سپتمبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل 3 کلن، ځکه چې شیر په شیر و مخکې میدان د درلودله کولای مسول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مومنه سکرای چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول اخر په خوارزواکۍ اخته اسول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نوی متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې 3 کلن دی بستر کړ په نور ونه صبر ته مې کور ته راوړ.
سره یک روز د شفخانه کلونی 63 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خرد داشتم پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
این خرطرکی 1 سالگی وختش
زوی می مخکی چکل یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چی خوارزواکه دی. شنه شنه پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی.
د
پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په کپاوسر ډول سره ته ووایم زمونږ حضوري شفاخانه کې د پکتیا حضوري شفاخانه کې تو ورځې تر 15-16 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمیر بیا ژمی کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته د زی اکړه کې بل ځای ته نو شمیر په ژمی کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لکه د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
له خبرونو ور آخوا
پرون د سپتمبر درویشتمه د اشارې ژبې نړیواله ورځ وه. یو شمېر غنجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په اشارې ژبې له زده کړو محرومې شوي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د سپتمبر درويستمې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې زبې لزده کړې به برخې دي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې آمنه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د آمنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دغه وایي چې په ژوند کې یوازنی روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو. حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپله راتلونکي روښانه کړو. خو اوس هغه هیله دمونه اخیستل شوې ده ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه د حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی و اینده خود هستن چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد خپل راتلون که پر را دیر اندیخ منه دازه که او روز تلده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجنو یه محدودیتونه لگه ولی دا مخ کې خونځي ته تلا او د اشاره ژبه یې زده کوله او کولای شول چې په ټولنه کې خپلې لومړنۍ ستونزې حل کړي. خو اوس د دوی پر مخ خونځي تړل شوي او نشي کولای خپل هغه لوست ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغو نجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه، خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود برای اطفال،
ها فعالیتون چه دی سویدن کمیته لخواه دوی تکیدل دوگو ماشومانو تموک تدریس کاوه او دی شاری جبه مورزده کولا، خول بعد امرغا اوز چه داغ کمیته بنده ده موک نشو کولا دوگو ماشومانو تا تدریس یا نور
فعالیتونه وکړو. سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې زبې په برخه کې لې وی مؤسسې سره د ښوونکو په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي اشارې په د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه تسان بغې د اعلانات او کلتور اشارې هم سره جلا دي، نو د افهام او تفهم یو وسیله ده چې څنګه دی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په اعتبار او پاره کې کیسه او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دا وایي یو شمیر مؤسسو چې په کندهار ولایت کې د اشاره زبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي و. پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته فعالیتونه ودرېدل او خونکي هم له هیواد ووتل. دا زده کوونکي او خونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستا او ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشاره زبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اورېدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیواله ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساس ولتي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کار کوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او د کمی مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. د نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% چې پاده سولې هغه د خپل همکارانو تور کوي او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولوسته ورسېږي د ولوسته پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې دا څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپلو همکارانو تور کوي یا قریبانو یا دوستانو تور کوي او پاته ولوس چې دی ولوس دغه څه شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما د دې راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړانې کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضو حق ده، فرض پر خلکو باندې باید وي کړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي په زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپل درسونه تلاټ شو درسونه وې څوک درس نه وې دا ولې نو زکه چا ته وظیفه نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولای شي ټول خلک چې چا پانتونونه مې ویلي دي خوشي ګرځي نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو تلاټ شو مکتبونو ته